د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس بجې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده، خو البته له خبرونو وروسته مو د ولسمشر اشرف غنی له یوه ابتکار خبره وو چې د کابل کوڅو ته وتلی دی او سړک یې جارو کړی دی. خو د خبرونو تفصیل له جان خالی کوزي څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرټیپ کې، د افغانستان جمهور رئیس د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مقصد د کابل ښار په واټونو کې وګرځېد. بامیان نن په رسمي ډول د سارک د همکارۍ سازمان د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په عراق کې د بشري وضعیت د خرابېدو د مخنیوي په مقصد د 500 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کابل ښار واټونو ته وتلی او د جارو په وهلو سره یې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال غلام محمد ملکیار نن رسنیو ته وویل جمهور رئیس په دې کار سره نور هم خلک د چاپیریال پاکولو ته وهڅول.
یک ابتکار است که ما قبلا با جناب رئیس جمهور و اعضای محترم کابینه و دیگرات زیر مطرح کردیم. اونا جنابشون آمدند در پل آرتل تشریف آوردن همراه همکارای جوان ما و همکارای نهادهای مدنی، یک جای جارو را گرفتن و سرک پاک کردن به ایمانا که هر فردی کشور مسئولیت پذیر شوند و در قسمت با شارالی محترم خصوصا ریاست تنظیف که با یک امکانات
معدود نن د جون د میاشتې 15 او د جوزا د میاشتې 15 نیټه ده چې د چاپل ساتنې له نړیوالې ورځې سره سمون خو په افغانستان کې هم په بیلابیلو کمپاینونو سره دا ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام له 1902 کال راهیسې د چاپیریال ساتنې د اهمیت په اړه د خلکو د پوهاوي د زیاتولو لپاره هر کال د جون په 15 په بیلابیلو مراسمو سره لمانځل کیږي. بامیان نن په رسمي ډول د سارک یا د جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شو. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش په دې مناسبت په بامیان کې جوړه شوې غونډه کې وینا وکړه. ویل د اسیا د همکارۍ ټولنې د هیوادونو لخوا د کلتوري مرکز په توګه د بامیان اعلانول د افغانستان لپاره یوه ستره لاسته راوړنه ده. ښاغلی دانش د بامیان ولایت له امنیتي ځواکونو او خلکو څخه مننه وکړه چې د دې سترې او مهمې غونډې د امنیت په چارو کې مرسته کړې ده. سارک په 1950 میلادي کال کې د هند، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، نیپال، بوتان او مالدیپ لخوا جوړ شو او افغانستان په 2000 کال کې د دې ټولنې اتم غړی شو. په ننګرهار ولایت کې د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل د پنجشنبې په مازیګر ناوخته شاوخوا د هسکې مینې ولسوالۍ د نری اوبو او سپین جومات ترمنځ په یو کرولا موټر هوایي برید شو او د دولت د وسلوال مخالفانو د یو سر ګروپ مولوي عزیز په ګډون شپږ تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. د دولت وسلوال مخالفانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي پولیسو په دې ولایت کې 100 بوجۍ امونیم نایټریټ سره چې په ماینونو او بمونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي نیولې ده. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي د امونیم نایټریټ چې وزن 15 ټنو ته رسیږي په اورګون ولسوالۍ کې د هغو مخکې تر مخکې استخباراتي معلوماتو پر اساس کشف کړل چې د چهارشنبې په ورځ ورسېدلي وو. دوی وایي چې سیمې ته د پولیسو تر رسېدو مخکې د موټر چلوونکی تښتېدلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته تیار دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې له خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره د شانګهای همکارۍ سازمان د امنیت او ثبات کانفرانس تر څنګ په خبرو کې وویل زموږ هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې په خپل منځ کې ښه اړیکې لري. موږ غواړو چې افغانستان د خپلو ستونزو په حل کې بریالی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل افغانستان هیله مند ده چې د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې به یې ځای له څارونکي څخه بشپړ غړیتوب ته لوړ شي. د دغه راز وویل افغانستان تیار ده چې د شانګهای د همکارۍ ټولنې سره خپل اړیکې پراخ کړي. ملګرو ملتونو په عراق د بشري وضعیت د خرابېدو د مخنیوي په مقصد د 500 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه کړې. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي لیس اګرند له عراق سره د دې بشري مرستې غوښتنه په نن په بروکسل کې اعلان کړه. دی وویل که دا پیسې سمدستي دوی ته ونه رسېږي په عراق کې به په سلو کې تر 500 زیاتې بشري مرستې ودرېږي. ملګري ملتونه او مربوط موسسې په عراق کې د جګړو له امله له بې ځایه شوو خلکو سره د مرستې په مقصد د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د 429 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د لویدیځ افریقا د غانا هیواد په مرکز کې 14 لک تر لږه نوي تنه وژلي. 14 پرون ناوخته د اکرا ښار د تیلو په ټانک هغه مهال وشوه چې ډیرو کسانو د سخت باران له امله دغه ټانک ته پناه وړې وه. د اطفایې د ادارې یو ویاند وویل چې 14 د هغه اور له کبله وشوه چې د تیلو سټیشن ته څیرمه د لاریو په یوه اډه کې بل شوی وه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا دا خبره وکړه چې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق له امله د اوسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې ګډون ناممکن دی. مرکل د جرمني خبري اژانس دی پی ا سره مرکه کې ویل دا مهال د روسیې ګډون ممکن نه دی. اووه ستر صنعتي هیوادونه د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت په څیر ګډ ارزښتونه لري. د جرمني صدر اعظم وایي روسیا د شلو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې چې د چین او هند په څیر د ودې په حال کې هیوادونه هم پکې شامل دي د نړیوالو اقتصادي پریکړو په اړه بحثونو کې ګډون ته دوام ورکولی شي. او لویدیځ په اوکراین کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله اندېښمن دی او له روسیې وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لپاره دې لاس په کار شي. اروپایي اتحادیې اندېښنه څرګنده کړه چې په ماریانکا ښار کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روس پلوو بېلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې کېدای شي د تشدد او کړاوونو د یوې نوې څپې سبب شي. د اروپایي کمیسیون وایندوی مایا کوچیانیتس هم پرون مسکو ته خبرداری ورکړ چې په روسیې د لګول شوو بندیزونو راتلونکي به د سولې له هغې موافقې سره تړلی وي چې په منځ کې شوې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د کابل په کوڅو کې جارو وکړ. اجمل تورمان له کابل را سره دی. تورمان صاحب، ولسمشر د کابل ښار په کومې سیمه کې ځمکه جارو کړه؟
بله شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابل ښار په پل ارتل سیمه کې له خلکو سره یو ځای په سړک جارو لګولی او په یو ډول یې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې څخه نمانځنه وکړه. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال غلام محمد ملکیار شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل ولسمشر په دې کار سره نور هم د چاپیریال پاکوالي ته نور خلک هم د چاپیریال پاکوالي ته وهڅول.
یک ابتکار است که ما قبلا با جناب رئیس جمهور
دایو ابتکار دی. ولسمشر راغی او زموږ د ځوانو همکارانو سره یو ځای په سړک جارو ولګوله. دا په دې معنا ده چې د دې هیواد هر غړی مسؤلیت واخلي او د ښاروالۍ سره یو ځای چې په دې برخه کې په نه امکاناتو کار کوي له دوی سره همکاري وکړي. موږ په دې اړه د کابل ښار په واټونو کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف د برخې د ځینې کارکوونکو سره هم خبرې وکړي. هغوی هم د ولسمشر له دې کار څخه خوښي وښوده او وی ویل چې ولسمشر په دې توګه موږ هم د نور کار او ښه کار لپاره وهڅولو. نن د جون د میاشتې 15 او د جوزا د میاشتې 15 نېټه ده چې د چاپیریال ساتنې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري او په افغانستان کې هم په بېلابېلو کمپاینونو سره دغه ورځ ونمانځل شوه.
تورمن صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ویل چې ولسمشر نن د ارتل پل ته ورغلی و، د امنیتي تدابیرو په اړه باندې کوم خاص تدابیر نیول شوي و؟ لارې کوڅې بندې شوي وي او کنه داسې خبر مو نه دی ترلاسه کړی؟
امنیتی تدابیر به موجود ول. دقیقا هغه خبرتیا چې د رسنیو د پاره راغلی وای او پاغي کې ویل شي ول چې دا کمپاین د دغه د پاره د چاپیریال ساتنې لپاره د پاکوالي د ښار د پاره پاغي کې هم دا نو راغلی چې ولسمشر به راځي او دلته به د خلکو سره یو ځای کار کوي. نو زه فکر کوم چې دا هم د امنیتی تدابیرو په وجه باندې دا څه په رسنیو ته نول ورکړل شوي چې ډېری رسنیو خبر هم نه دي تر اوسه پرې چې ولسمشر راغلی دی پل ارتل سیمې ته او د چاپیریال ساتنې د نړیوالو ورځو په مناسبت یې په یو کمپاین کې برخه اخیستې. نو حتما به امنیتي تدابیر هم جدي ول، ځکه کوم مهال چې موږ سیمې ته ورسېدو هغه مهال دغه کمپاین خلاص شوی او وضعیت په عادي ډول و.
اجمل تورمان، مننه. و موردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د کابل په ارتل سیمه کې د سړک ته جارو کولو سره د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځله. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د چاپیریال ساتنې په ارتباط د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې هم له تاسو سره معلومات شریکوو، خو اوس په ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته مخه کړو چې عمان نیازی وړاندې کوي.
آزادی رادیویی مجله. عزت من اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې افغان انزورګر عزیز الله توخی په افغانستان کې د انزورګرۍ پر اوسنی حالت خبرې کوي.
زه خبرو تاسو کو خپل نقاشي او احساس ته
لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزی د خپل نوی چاپ شوی کتاب د بیان ازادي خندونه ولاري په باره کې خبرې کوي.
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، که دا په غږیز ډول وي، تصویري وي.
د کیسه لیکوال ډاکټر باز محمد خادمن لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د غبرګولي په 12مه د پاکستان اسلامي جمهوریت سفیر د اطلاعات او کلتور له وزیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د فرهنګي همکاري د پراختیا غوښتنه وکړه. د بختر اژانس د خبر له مخې په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د اطلاعات او کلتور له وزیر عبدالباري جهاني سره په کتنه کې ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د فرهنګي همکاري د پیاوړتیا او پراختیا غوښتونکی دی. د پاکستان سفیر ویل اسلام آباد چمتو دی چې افغان دولتي خبریالانو ته تحصیلي بورسونه هم ورکړي. د اطلاعات او کلتور وزیر په دې کتنه کې خوشی څرګنده کړه، ویل چې افغانستان له پاکستان سره هر از همکاري ته چمتو دی او د دواړو هیوادونو د خبریالانو ترمنځ خبرې اترې ضروري دي. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر د افغانستان اتباعو ته د ویزې د ورکولو په بهیر کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه هم وکړه. د جوزا د میاشتې په 15مه به بامیان د آسیا د جنوب هیوادونو د همکاري اتحادیه یا د سارک سازمان د پایتخت په توګه اعلان سي. د آسیا د جنوب هیوادونو د همکاري اتحادیه په 2015 کال کې بامیان د مختلفو تاریخي دورو، څلیو او طبیعي منظرو د لرلو په وجه د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه وټاکه. د بامیان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کبیر دادرس په وینا دوی له 2 میاشتو راهیسې تیاری کړي چې په دې ورځ به مختلف نندارتونونه هم جوړیږي او راغلي میلمانه به د بامیان د مختلفو سیمو ننداره هم وکړي. ټاکل سوی چې د سارک د غړیو هیوادونو بنګلادیش، بوتان، هند، مالدیو، نیپال، سریلانکا او پاکستان د فرهنګ وزیران هم د سارک د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان د پیژندنې په دې جشن کې ګډون وکړي.
تیر جمعه د پکتیکا په مرکز خرنه کې د سلیمان غر په نوم مشاعره ترسره سوه چې د مختلفو ولایتونو شاعرانو او د شعر مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار نجیب الله لوخیل مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
په دې مشاعره کې د لوګر، کابل، غزنی، لغمان او یو شمېر نورو سیمو شاعرانو هم برخه درلوده. د پکتیکا مرستیال والی عطاالله فضلي د مشاعرې په پیلیزو خبرو کې د سلیمان غر د مشاعرې جوړېدل د ټولنې په فرهنګي قشر او ولس کې د ذهني افکارو د تبادلې، سولې، پرمختګ او ورورولۍ یو فرصت یاد کړ. د وویل چې د شاعر خیال، احساس او عواطف چې د شعر په هره بڼه وي ټولنه ورڅخه متاثره کیږي او د بدلون الهام ځینې اخلي.
اوار څوک د خپل زړه آواز چې دی، که په ادبي شکل وي، که په حماسي شکل باندې وي، که عشقي شکل باندې وي، او که د ټولنې د اصلاح او پرمختګ لپاره وي، خو د خپل زړه هغه آواز چې هغه د شعر په جواب باندې راوباسي تر څو خلق ټولنه
د پکتیکا مرستیال والی ژمنه وکړه چې د دې مشاعرې شعرونه او غزلې به د یوې ټولګې په بڼه چاپ کړي. بشیر محمدی د سلیمان غر مشاعرې د ګډونوالو پینوان د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني پیغام ونست.
د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر په توګه ډاډ درکوم چې د پکتیکا ولایت د عامه کلتور د ساتنې او پرمختګ، د ځوانانو چارو د سمون، د رسنیو د حالت د بهبود، د ژورنالیستانو د ملاتړ، د توریزم یا ګرځندوی چارو، شعر، ادب او هنر پیاوړتیا ته به ځانګړې پاملرنه کوم.
د کابل پوهنتون استاد لال پاشا ازمون چې د سلیمان غر د کلنۍ مشاعرې مشر میلمه وویل چې
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه، د خیال او عاطفې په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زموږ مشاعرې چې دي، هغه واقعا د هنر په ګاڼه پسولل شوي دي. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی، هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پایټکه کېښود.
د مشاعرې په لړ کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه، نظمونه، طنزیه کلامونه، تمثیلي ټوټې او ځینو هم خپل غزلونه د ترانوم په بڼه زمزمه کړل.
کله لروي، کله بر زاڼې روانې، د سلیمان د غره په سر ځانې روانې. یو ځوان په ګیلیټي ټوپک ځان وویشت. هغه دای و لکه زه
سپارو کې د ګل بلبلان بلبلان وایې وې دې ودان د وطن د افغان.
د مشاعرې په پای کې د غزل شپه جوړه شوه او د شپې تر ناوخته د پکتیکا د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرت وشو.
په تیرو دوو میاشتو کې د کتاب مینوالو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د کتاب ورځ او اونۍ ولمانځله او مقصد دا و چې خلک مطالعې ته وهڅول سي. خو د کونړ فرنګیان وایي چې په دې ولایت کې لکه څنګه چې ښایي د ځوانانو مطالعې ته زړه نه ورځي. زموږ همکار رولا انوري پر همدې موضوع له کونړه رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د کونړ فرهنګیان وایي ډیری خلک لوستي دي خو کتاب به یې په لاس کې ونه ویني، په نورو بې ځایه کارونو او د یو بل په غیبت په تل اخته وي. د کتاب په اخستلو او لوستلو ورته ځان کمزوري ښکاري. دوی وایي د کتاب مطالعې سره د انسان علم او معلوماتو کې زیاتوالی راځي او مطالعه کوونکی شخص پرمختګ کوي. خو په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې د ګټور کار ته ارزښت نه ورکول کیږي. فرهنګ پال محمد ادریس غروال وایي په هیواد کې تیرو او روانو جنگونو د هر سرنګ بدل کړي، له خلکو یې ډیر شیان هیر کړي دي. خوابه لوستو کسانو کتابونه مطالعه کول، خپلو معلوماتو او د علم زیاتوالي لپاره به یې شپه او ورځ کوښښ کولو. خو اوس هغه هڅې خلکو له پامه غورځولې دي.
چیرته چې شعوري ټولنه یې هلته حتمن کتاب مینوال وي، د کتابتون مینوال وي. خو له بده مرغه د تیر جنګونه او جګړې، ناخوالې، اقتصادي ستونزې، فقر در دې لامل شو چې څوک یې د کتاب لوستلو ته، د کتاب فرهنګ ته پرېنښودل.
اکرام مامون هم وایي چې جګړو له خلکو کتاب او قلم غورځولې او په ځای یې ټوپک ته مخه کړې ده، چې ورسره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پوهې کچه راټیټه شوې ده.
څومره ځوانان ګورم او بیا په مجموع کې تعلیم یافته قشر، د مطالعې سره د دوی علاقه ډېره زیاته کمه ده.
مامون وایي مطالعه د هر انسان دپاره ځکه اړینه ده چې که چیرته یو څوک ښه مطالعه وکړي، هغه ښه معلومات ترلاسه کولی شي او کله چې معلومات حاصل کړل بیا په هر ځای کې ښې او ګټورې خبرې هم کولی شي.
او مطالعه یعنی داسې یو کلتور هم دی چې او داسې یو عادت هم دی، یوه نشه هم ورته زه ویلی شم. که یو څوک په مطالعه باندې عادت شي، روغ دی شي او هغه په څلیر ساعته کې یو ساعت مطالعه ونه کړي، نو هغه ډېر ذهني نارامه وي. یعنی انسان په دې روغ دی کېږي. عمومي معلومات چې کله د انسان سره موجود وي، هغه نظر ورکولی شي، هغه ادراک کولی شي، هغه په مسایلو باندې ښه پوهېدلی شي. که سړی سره انسان سره مطالعه موجوده نه وي، نو هغه به په څه باندې پوه شي، هغه به په څه نظر ورکړي.
غروال وایي که څه هم چې په کونړ کې د پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو د رامنځته کېدو سره یو شمېر کسانو مطالعې ته مخه کړې، خو هغه هم کتاب د شوق او ذوق په اساس نه ګوري، بلکې د ازموینې او په پوهنتون کې د بریالیتوب دپاره مطالعه کوي. او کومه مطالعه چې د شوق او خپل احساس له مخې ونه شي، هغه ښه نتیجه نه ورکوي.
خو بیا هم اوس چې په کونړ کې یو پوهنتون شته، یو شخصي پوهنتون شته، دارالمعلمین نه دي، د پخوا په پرتله باندې د کتاب مینوال شته، او هغه یا له مجبوریت د مخې شته دی او یا دغه له مخې. خو اصلا کوم مطالعه چې د ذوق له مخې کېږي او یو انسان د خپل معلوماتو د کچې د زیاتوالي دپاره کوي، هغه حالت لږ دغه دی، د خواشینۍ دی چې خلک د کتاب سره ډېره مینه نه لري. خو بیا هم په دې ځوان کول کې د ناولونو د لوستلو، د شعري ټولګو د لوستلو دا مینوال ډېر دي.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل دفتر کې دوه کتابتونونه لري، له سهاره تر ماښامه د لوستونکو په وړاندې خلاص وي، خو څوک ورته نه راځي.
متعلمینو نه د ټولو لوستوالو نه هغه د امینو خبره چې علي په بي ولاړولی شي، زما هیله ده دا دغه دوه کتابخانې چې موږ لرو په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې، دغه شان په دې بازار کې کتابخانې دي. هغه وخت چې بې ځایه موږ ضایع کوو، هغې نه ښه خبره داره چې دا د کتاب په لوستنه باندې، د اخبار په لوستنه باندې، د مجلې په لوستنه باندې، چې هر څوک چې وي دی د مطالعه کوي، اخبار دې لولي، مجله دې لولي، حتمي ضروري به داسې یو څه د مخې راځي په همدغه لږې تنګې او لنډې لوستنه کې چې د ده په معلوماتو کې به اضافه کېږي.
هغه وایي کومو خلکو خلکو او قومونو چې پوهې او مطالعې ته مخه کړې نن په نورو حکومت کوي او اسمان ته ختلي، خو د افغانانو په څیر خلک چې علم ته یې شا کړې د کتاب او قلم په ځای ټوپک خپل کړی دی د هرې ورځې په تیرېدو ستونزو سره مخ کیږي. پوهان وایي د مطالعې سره د انسان علم زیاتیږي، ذهن یې غوړېږي او وده کوي، او څوک چې مطالعه نه کوي د هغه ذهن کمزوری کیږي او په پای کې یاد کړي شیان هم له یاده وځي او په بېسواده شخص بدلیږي.
په دا وروستو کې د لوګر د مس عینک کان په اړه ځینو لرغونپوهانو ویلي و چې په کان کې د کیندنو پر مهال د داسې خار نښې نښانې چې د برونزو په عصر پورې مربوطیږي تر سترګو شوي دي، خو د افغانستان د لرغونپوهنې ریاست رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې تر اوسه لا په کان کې داسې څه نه دي موندل شوي چې د برونزو په عصر پورې دي مربوط وي، خو په کان کې له ځینو آثارو څرګندیږي چې ممکن کوم خار وي. زموږ همکار قسیم سولمال له ښاغلي تیموري سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې د مس عینک په سیمه کې د برونزو په عصر پورې مربوط کوم خار کشف شوی دی که یا. ښاغلی تیموري وایي
موږ تقریبا شپږ کال مخکې د مس عینک کار د پای کړی ده. تر اوسه پورې په مس عینک کې کشفیات چې شوی ده ټول د بودیزم عصر ده، ولی امکان لري چې موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات چې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برونز وجود لري که نه، ولی تر اوسه پورې کوم شهره کوم ښار کوم ساختمان چې دلالت وکړي په اصل برونز کې وجود نه لري.
که د همدې بودیزم د اثر پر آثار باندې راته معلومات راکړئ چې داسې ویل کېږي چې ځینې آثار یې تخریب شوي دي، ځینې قاچاق شوي دي، ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه شی چې څونه آثار تخریب شوي دي او څونه آثار فعلا دلته موجود دي کشف شوي دي، وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو د کافي معلومات نه لرم. مخکې داسې کارون شوي ده په مس عینک کې، هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار هلته شروع کړو په مس عینک کاملا د مس عینک ساعت بستنی فریزر شوی دی او قاچاقبران وزه تاییدومه چې هلته غیر قانونی افراز شوی ده. منتظ د هغه وخت چې کار رسمي او قانونی په مس عینک کې شروع شوی ده تر اوسه پورې نه کوم قاچاق دی نه کوم آثار تخریب شوی ده. من تاسو ته زما خواهش ده چې باید هغه مواد کیمیایي هغه تجهیزات چې باید موږ ضرورت لرم چې باید د یو مجسمه یا اثر باید وقایع شي، موږ باید دا تایید شي چې امکان محترم وزارت باید دا شیان ما ته عمله وکړي چې انشاءالله پروژه روژه کې دا ساعت
او داسې هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مس عینک کې یا دغه کان کې دوی غوښتله پانګونه وکړي، دوی خپل کار په دې خاطر درولی دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار اوس هم موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ سوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازینی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځنډول سوي دي همدا تاریخي آثار دي که نه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي او موجود دي؟
نه، دا مسله خو لومړی چې کار هلته شروع شو په لږ ځره مشکلات وو، د دې هغوی اصلي مشکل د هغوی دا و چې باید لومړی دا آثار خط جفتحت شي او دوی به بل ځای کې انتقال شي، خو اوس دا مشکل نه دی. هدف دا دی چې هغوی باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی داسې کارونه نه دي کړی. دا خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرکات او بعض وسایل تجدد موږ ضرورت لرم. دا مسله د وزارت محترم معدن په غاړه دی چې دوی باید وخت نه وخت ما ماده وکړي. دا مشکل اساسي دا نه دی چې دا درغون آثار د دې معنی کردي، دا مسله بیخي مزده زده اومه.
افغان انځورګر عزیز الله توخی وایي چې په دنیا کې نقاشي ډیره بدله شوې ده، خو افغان انځورګران اوس هم ډیر نیولی لاس کار کوي. لکه غلی توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. توخی صاحب، کده راته وایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
ما د نیم صنف نه تر دولسمه زراعت انسټیټیوټ ویلی. د ما خپله رشته په اول قدم کې زراعت و، پس له هغه څه له انسټیټیوټه فارغ سوم، بیا زه مستقیما د کرنې پانځي ته شامل سوم. بیا ما یو کال د کرنې پانځای ویلې چون څه لاواله ما ډېر مینه دلوت انځورګرۍ سره نو ما بیا د خپل کرنې پانځای کنسل کو بیا مې تبدیل کو ځان هنرونو پانځي ته بیا مې د خپل هغه تحصیل بشپړ کړ هنرونو پانځي کې نو چون څه ما ډېر مینه دلوت ډېر شوق علاقه مې دلوت او کما د کرنې پانځای ویله وای نو زه یو ش ډاکټر د زراعت نسوم کېدی چون زه اوس یو هنرمند یم نو زه اوس ویاړم افتخار کوم چې زه یو انځورګر یم
تو خیسه به ومنه ویل چې په مجموع کې څومره کلونه کېږي چې نقاشي کوئ
زه اصلا د کوچنیوالي نه ما ډېر شوق درلود نقاشي سره نو بیا مې چې شروع کوو تقریبا داسې ابتدا یعنی داسې مسلکي توګه اکاډمیک شکل نه نو تقریبا لس کاله الا پنځه لس کاله ما یعنی د خپل شوقی توګه ما کار کوو او که زه رښتیا ووایم ما استاد هم نه درلود د ما مشر ورور زه ډېر تشویقولم نو پس لږ څه زه تشویق کړم نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډېره سو نو بالاخره کارونه مې هغه سو مخته بول نقاشي او خطاطي ډېر د هنرونو مخته بول څه پکې کې خطاطي و میناتوري و نقاشي هم و دا ټول کارونه مخته بول پس لږ څه زه د نسوز رات نه فارغ سوم بیا شامل دی هنرونو پنځه سوم بیا ما د خپل دغه اکاډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې زه خو د شپېتم کال نه سما شوق علاقه دلود نقاشي
یعنی تقریبا شوق خو څلور دیر
څلور دیر البته په دې څلور دیر کال کې مکمل اکاډمیک شکل نه نو ابتدایي شکل یو پنځه لس کال وخت نیسه نو پس لغه سما اکاډمیک کار شروع کړ
یعنی د کوم مکتبونو پیروي کوي تاسو
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروي کوله په ابتدا کې چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده دغه دو مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده نو پس لږ څه بیا په نقاشي کې سړی مثلا پر رنگو بلد سي په مکتبو باندې بلد سي مثلا یعنی تجربه دې ډیر سي بیا کولای سي مثلا نور مکتبو ته هم لاس واچي لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلاً په افغانستان کې ډیر مروج ده اکسپرسونیزم په افغانستان کې کار کوي هنرمندان پس لږ څه بیا مخته ځي بیا نو تجریدي مکتبونه دي مثلا فیویزم ده کوبیزم ده نو مختزه مدرن آرت ده نو دغه سي مختزونو ډير مدرن مکتبونه دي څنګه هم کولای سي هنرمند مختبوزي لیکن بیا یو تجربه غوړي شي اقتصاد غوړي مثلا ټول شرایط مساعد دي چاته موږ خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډير په بد شرایط کې قرار لري یو خو محیط له خو خلک له بخوا اقتصاد او د بخوا زموږ د سیو بخښنه دي د سیو دولت هم نه د هنرمندان ته پام کوي یو وزارت اطلاعات او کلتور لري څنګه بی توجه ده بالکل بی تفاوت ده هنرمندانو پیسې کې
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړ
ما په تعداد تقریبا 999 تر زر تابلوګان څه ما شروع کړه کار کړی
نندرتونونه مو درلو
بله ما نمایشګاګان ما دې دلو څه په فاریدی توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن لکه مثلا ترکیه انقره استنبول بیا دغه سیروزوی شو تاشکند کې ما نمایشګا ور کړی بیا پاکستان کې وخت ز ماجر سوم پاکستان کې تقریبا ډیر نمایشګای مدلوت چې ټول په انفرادي توګه د ما نمایشګا وی اسلام آباد کې ما د نمایشګای دلوت څه په 2 نوم کال کې و او 3 نوم کال کې 2 نوم کال کې د ما نمایشګا په اونر کده ګالری کې کې ډیر څه نمایشګا سره ډیر تشویق سوم د ما شاه آثار خرڅو څه په اخبارو کې مجلو کې مثلا د ما خپل انتریګانی یا تابلوګانې نمایشګاوی چاپ سی ویو په ګندارار ګالری کې وو په دری دری نیمم کال کې حالت نمایشګا د لوڅ دغه مسول نگینه حیات نومې دی یو هنرمند و څال تم دی ما ډیر اثر خرڅو حالت تون ډیر خارجیان راغلی وو ډیپلوماټان راغلی وو ډیر تشویق سومه دغه سی بیا په کراچی کې لاهور کې بیا په کوټا بلوچستان کې د ما ډیر نمایشګا ورکړي چې ټول انفرادي نمایشګا وي بیا څنګه سره په 2015 کال کې چې لاړم هندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمایشګا د لوټ سره په 2006 کې و خانی فرنگ روشن په نوم یادې ده چې یو ګالری دلوت آلته د ما یو نمایشګا و یو روسی نقاش او یو هندی نقاش و بیا مې په کرشنارت ګالری کې یو نمایشګا دلوت بیا په آخر وخت 2014 کې نمایږه مدلوت په ګورګاون یو منطقه ده چې ارتباط د نیو ډیلی سره ده لري نو هلته یو نمایږه مور کې څنګه د مان فرادي نمایږه و
ماشاءالله ښه ډېر نندارتونونه مو درلود طبعا په دې کې به مختلف آثار خرڅ شوي هم وي ستاسو کومه یوه تابلو وه چې ډېره خلکو توجه ورته کړې ده او په لوړ قیمت خرڅه شوې ده
د ما تقریبا که رښتیا ووایم یو هنرمند ته ټول آثار ارزښت لري خو د ما یو څو آثار اوس په دیلی کې په ډېر ښه قیمت خرڅو دوه درې آثار اوس یو آثار مې مسجد شاد شمشیر مسجد دا مې کار کړی و او یو دوه تابلوګان مې شه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډېر ښه قیمت و څنګه هم یو تقریبا داسې مدرن شکل دلوت مکتب ته کوبیزم و چې کار مې کړی و هغه کاپي نه و ما خپله کار کړ هغه ډېر ښه قیمت یو ژورنالیست جاپانی واخیسته او یو بل اثر مې و چې یو هالندیان و هالندیان نو کالری کې ما نمایشګاه دلوت د ما درې اثر هلته خرڅ و یو پورټریټ و اولټمن افغان اولټمن په نوم یادېده چې یو سپینګری مې کار کړی و او یو جام منار دی هغه و هرات څاګه سر مې یاره واقعا ډېر ښه کار کړی و او د ما هغه شرط ډېر ښه قیمتونه خرڅ
اوس په کابل کې څو کسان نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2.5 کسان شمیر ته راځي نو او داسې غیر مسلکی هنرمندان ډېر لرو څاغوی په شوقي توګه کار کوي او مثلا بعضو استادانو سره کار کړی او داسې مسلکی یعنی کم لرو او په مجموع کې هغسې که فکر وکړو ډېر نقاشان دي
تو خی صاحب معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي د هغو مکتبونو پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا دغه ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسیونیزم په دې خصوصیات
ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایی ته وایو په ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو څه یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ باید هغه سي لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کیږي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغه شکل باندې
ټول ظرافت
او ظرافت سره امپرسیونیزم مکتب داده سه پخوا مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب سپاره کې مثلا منګاګ د داوینچی دا بل سیزان دا نور دسه هغه دا گوگن دا پل گوگن دا دغه هنرمندانو څخه مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ څه هغه وخت ایجاد کړ چې دوی په اول قدم کې دوی دا کنواسونه به تورول مثلا بیا به داسې یو رنگ به پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسیونیزم ده بیا پس لکه چې دوی پوس و مثلا داسې پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلک پوسې څه دغه شی دغه شی ده مثلا کوونه ده که درخت ده که ډبره ده که انسان ده بیا دوی شکل ورکې دغه کنواس ته څه رنګونه په ډېر آزاد توګه کارېدل یعنی پغه کې مثلا د سیر شکل دی رسیک نو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سر پغه کې پغه وکه به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پاتې دي او دنیا ډیره بدله شوې ده څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې شي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي ورسي څه باید وکړي
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډېر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دغه قیدات ځان خلاص کړي د ما یو داسې یو مشوره ده باید د دغه قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا په هر شکل کارولی سي ځان ته مثلا له کوڅنه د ځان تبدیل کړي مثلا راس یو بل هغه ته لارې ته مثلا موږ په افغانستان کې که موږ متوجه سو زم کارو غیر د افغانستان کوڅه دي یا مثلا بازارونه دي یا پورټریټ ده مثلا دغه قیدات نه ځان خلاص کړي او کوشش وکړي چې تحصیل لاندې را نسي دي او مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دي هر څوک
تاسو هند کې ډېر وخت تیر
کړئ بله
هلته به موږ لیدلی چې د هند نقاشان چې دي ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي، حتی د رنګونو قیدونه نه مني، د مکتبونو قیدونه نه مني. څه چې په خیال کې، څه چې په تصور کې، څه چې په ذهن کې، ډیر آزاد کاری. زموږ اوس هم په هماغه ډیرو وړو وړو باریکیو پسې ګرځي، په دې باندې حساب کوي. حال دا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نورې ړنګې شوي دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند رواني کیفیتونه انځور کی. زموږ نقاشان دې شته ډیره توجه نه کوي. ستاسو تجربه څه ده؟ په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړی د نقاشي، هلته څنګه ووځه؟
خو زه خبرو تاسو کو خپل نقاشي او احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کی. فقط خبر اوس احساس کړه، اوس تاسو ویل هندوستان کې هغه هنرمندان څه کار کوي هغوی واقعا قیدات نه مني، په دې نه مني چې هغوی د خپل هغه خپل احساسات څه لري. په خدایو کې څه په یو کنواس کې د خپل دغه رنګ وهي، صرف یو برس وهي، دغه احساس یې وهي، دغه دماغ احساس ده، دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته.
زموږ ول سیدی دغه شی که ورته وړاندې کې تعجب کوي.
خو دا د ما پخوا تاسو ته ویل چې زموږ جامعې ته او خلکو ته ارتباط لري. بدبختانه زموږ جامع تقریبا که درته وایم ته اوس هم 80% خلک تعلیم لري دي او پرېږده نور دا هنري کارونو ته، فرهنګي کارونو ته، له دې نه خو بیچارهګان بیخي لرې دي، محروم دي. او دا نظر په محیط شرایط باندې ده. اوس د هندوستان د خلک یا بل شرایط یا بل محیط کې ژوند کوي، مثلا وطن کې سوله ده، وطن یې آرام ده، او جامعه یو داسې یو دیموکراسي لري چې یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیات چې دي، شخصي هغه دي ډېر حفظ ده، څوک چا سره کار نه لري. اوس موږ خو داسې یو جامعه کې هغه لرو چې زموږ جامعه خو ډېر بدبخته جامعه ده. موږ خو ډېر حتی فکر وکړو چې تاسو دولت دې شي ته توجه نه کوي، زموږ دولت لرو. زه بخښنه دي د خپل یو خاطرات ډېر چې تاسو ته وایم. ما په پاکستان کې نمایشګاه درلود کوئټه کې، ما جنرال قونسل د کوئټې د افغانستان جنرال قونسل ما میلمه کړ، هغه خصوصي میلمه و د ما د نمایشګاه، او چې زموږ یو ډیپلوماټ ده په نمایشګاه کې راغی، ما ته وویلې چې تا ډېر ښه شیان کار کړی دي. نو ته فکر وکړه زموږ یو ډیپلوماټ په دې سویه چې د نقاشي له هنره دونه بیرته پاتې ده، چې یو اثر د هنري چې ما یو مشپې کار کړی هغه ته وایي څه ښه شیان دې کار کړي.
په دې هیله چې نقاشان مو د نقاشانو اثار مو یوه ورځ د دنیا د نقاشانو له اثارو سره د سیالۍ وړ شي. ډېره مننه چې رالی او زموږ بلنه مو ومنه.
تشکر نیازي صاحب.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
افغان کیسه لیکوال ډاکټر باز محمد خادمان شاوخوا اتیا داسې کیسې لیکلي چې کرکټران یې ژوي دي. نوموړی وایي زه په خپلو کیسو کې له داسې سمبولونو نه استفاده کوم چې په ولس کې عام وي. دینان خپله یوه نسبتا اوږده سمبولیکه کیسه راته لولي.
د کوترې غوټې په ټولو مرغانو د بڼکو ختلو ناروغي ګډه شوې وه. مرغان ویرې اخیستي وو. مشرانو مرغانو ویل که مرغه له پروازه ولویږي بیا خو نو مرګ ورته ښه دی. وارخطا وارخطا طبیب ته ورغلل. طبیب وویل د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چینو ډنډ پیدا کړي، په هغه ډنډ کې که سپینه کوتره غوټې وخوري او تاسو یې اوبه وڅښئ نور و بیا دا مرض ونه ویني. مرغان یوه بله خوا والوتل، د شنو اوبو ډنډ یې پیدا کړ، بیا د طبیب پر ځای سره راټول شول. اوس نو پاتې شوه سپینه کوتره او د اوبو غوټې. باخی وویل د سپین غره په لمن کې یوه سپینه کوتره اوسي، څو ځله مې تر سترګو شوې ده خو بیا رانه پناه شي. د باخی له دې خبرې سره مرغان ډېر خوشحاله شول. باخه والوته، د سپین غره په نښترو یې کوڅرې خپرې کړې، د کوترې سترګې پرې ولګېدې. ورو ورو د کمرونو په منځ کې غار ته نږدې شوه. باخی کوترې په ځان راټولې کړې، له پاسه د کوترې په خوا راخوسې شوه. کوتره ژر غار ته ننوته. باخه د کمره پر سر ورته کېناسته. کوترې ته یې وویل که ثواب غواړې دغه ځای دی، د مرغانو بڼکې په ختو دي، کته د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو په ډنډ کې غوټې ووهې او مرغان یې اوبه وڅښي، نور به بیا د مرغه بڼکه ونه خیژي. کوتره غلې شوه، په ټیټه آواز یې وویل: زه له تا سره شین ځنګل د سپینو چنو ډنډ ته، که تا ته مناسبه ښکارېږي خو زه یې ځان ته نه خوښوم. باخر اوال وته د مرغانو خوا ته رانږدې شوه، کوتره نه ورسره ښکارېده. باز وویل: دا ځل نو زما وار دی، خامخا به یې راولم او ضرور به یې راولم. باز وزرې خپرې کړې، هیڅ یې د باخي انتظار ونه کړ، راوالوت او د سپین غره په لمن کې تاو راتاو شو. د کوترې سترګې پرې ولګېدې، له ویرې د غار له خولې تېره شوه. باز ولیده، له پاسه یې ځان پرې راخطا کړ، لکه د تیز باد داسې غږ په سپین غره کې پیدا شو. کوتره غار ته برابره شوه، ژر ننوته. باز راغی، د لوی کمره په سر کېنوست او په تون غږ یې وویل: ټول مرغان له بڼکو خلاص شول، ته له غاره نه راوځي، هله ژر شه. کوتره نوره هم د غار بیخ ته ولاړه. باز راغی، د غار خولې ته غار ته یې پنجې ورننه ایستې. وزر یې یوه بله خوا د غار تر خوله تیر شول، پنجې د غار په خوله کې وی بیرته راشاته سو. په کمره کېنوست، نور یې هیڅ ونه ویل او په هوا شو. مرغانو چې باز بې کوترې ولید، ویره په ګډه شوه. رنګونه یې والوتل، یو بل ته یې وارخطا وارخطا کتل. بیا نو توتکۍ وویل: لوی مرغان دې په الله سوګند یاد کړي چې له دې وروسته به نه په وړو مرغیو او نه په کوتره کار لري. دا کوتره موږ راولو. لویو مرغانو ته له یوې خوا د خپلې کمزورۍ خوند نه ورکوه، له بلې خوا یې د بڼکو ویره وه. یو بل ته یې تر ډېرو کتل. بیا نو لومړی سوګند باز یاد کړ، ورپسې لوی مرغان یو پل بل پسې راتلل او د الله په نامه یې قسم اخیست. توتکۍ والوتې، په ځنګله هواره او غره کې یې د امن 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 نارې پیل کړې. وړې مرغۍ له هرې خوا راتلې، له توتکیو سره ملګری کېدې. لوی سهیلونه ترې جوړ شو، د سپین غره په لمن د مرغیو سیوري خپاره شول. کوتره هم له غاره راووته، پاس په لوړ کمره کېناسته. وړې مرغۍ ترې تاو شوې، توتکیو چت چت وکول. کوترې ته د لویو مرغانو سوګندونه بیان کړل. کوترې وویل: که هر څوک بل ته خیر ورسوي، ځان ته خیر په خپله رسیږي، خو زورور د کمزوري له وژلو خوند اخلي. بیا یې نو توتکیو ته مخ کړ: که داسې نه ده. توتکۍ وچغېدې، سرونه یې وښورول. کوترې وویل: درځئ اوس در سره ځم. مرغۍ خوشحاله شوې، هوا ته پورته شوې، امیل امیل کتارونه یې جوړ کړو. کوتره یې په منځ کې الوتې وه. د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو ډنډ ته راورسېدل. لویو مرغانو د وړو مرغیو په منځ کې کوتره ولیده، له خوشحالۍ یې تر سترګو اوښکې ولاړې. سپینې کوترې د سپینو اوبو په ډنډ کې د خوشحالۍ غوټې پیل کړې. وړو او غټو مرغانو په خوند خوند د ژوند اوبو ته مخوکه ورټیټوله. باز دا نورو مرغانو ته له اوښکو ډکې سترګې ورواړولې. سوړ اسویلی یې وکیښ، په خوښۍ یې وویل: تر زور مینه ښه ده. مرغانو نارې کړې: تر زور مینه ښه ده او مینه تر زور ښه ده.
عزت الله پیژان که څه هم کمه شاعري کوي، خو شعر یې ګڼ نوي موضوعات لري. زموږ همکار فریبا ظاهر د پیژان یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، د غم شمعې پر کتار وی چې تنه یې، د دردو غشی را درومی پر سړګی می، د زخمونو لال زار وی چې تنایې روح می ساته د اور پکول بریتونو خودکشی وی انتحار وی چې تنایې کور ته ندرومی او ساری ټول لاری المرهم ستا په انتظار وی چې تنایې نمسجد نوی خانه تیه سرکیجی نمسجد نمی خانه تیه سرکیجی پیشان طول ورز اوزگاروی چی تنیه شون دمری یو مزاروی چی تنیه دغم شمعی پر کتار وی چی تنیه
د بیان ازادي خندونه اول لري دا د لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزی تحقیقي اثر دی چې په دې وروستو کې علمي خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. ښاغلی ستانکزی دا کتاب د یو کال په موده کې بشپړ کړی دی او په افغانستان کې د بیان د ازادي په وړاندې پراته خندونه اول لري په نښه کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلی ستانکزی سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
ښاغلی صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو خو چې څوک اوري او ازادي راډیو مجله اوري نو تاسو نوم سره باشنا وي. تاسو نوې یا تازه چاپ شوی کتاب دی د بیان ازادي خندونه او حل لارې. اول خدا چې تاسو د مونوګراف موضوع فکر کوم څومره چې خبر یم، ولې مو دومره ارزښت ورکړي چې دا د کتاب په بڼه چاپ کړي؟
شفق صاحب، مننه کوم چې زموږ وختم سټوډیو ته او په دې اړه سره مرکه وکړو. د بیان ازادي خندونه او حل لارې د هغه مونوګراف عنوان دی چې ما په پوهنتون کې تر فراغت وروسته وړاندې کړ. د بیان ازادي په اوسنی وخت کې څومره مهمه ده دغه اصل ته په کتو، او کوم خندونه چې د بیان ازادي په وړاندې رامنځته شوي دي، په دغو خندونو کې څوک څوک لاس لري، کوم اړخونه ډیر ګرام دي، که دولت دی، چارواکي دي، مخالفین دي، اوان په خپله ژورنالیستان دي، دا خندونه او همداراز د دغو خندونو او ستونزو حل لارې دا ډیره مهمه ده د یو غزوان لپاره چې مثلا ژورنالیزم لولي، د یو غزوان لپاره چې لیکوالي کوي. دغه ټول اصولو ته په پام سره، دغه ټولو ضرورتونو ته په پام سره ما وغوښتل چې دغه د کتاب په شکل باندې زرا ټول کم او بالاخره یو کتاب جوړ شي چې زما په څیر نور ځوانان هم کېدای شي ترې ګټه پورته کړي،
او د ځینو هغو فارغ محصلان غوندې، یعنی مونوګراف بابې زو نه ګڼي، یا هغه د چا خبره څوک په پیسو اخلي، څوک په بل شي لیکي. نو تاسو اول نه فکر کوم همدا هدف و چې باید چاپ شي. ښه، ستانکزی صاحب، دغه بیان ازادي هم که فکر وکړو یو داسې مفهوم دی چې افغانان تازه ورسره آشنا کیږي یا تازه ورسره آشنا شوي دي، تاسو په نظر بیان ازادي یعنی څه؟
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، خبرو کولو ته وایي، که دا په غږیز ډول وي، تصویري وي، او یا هم د لیکنې په شکل باندې وي. او ازادي هغه امتیاز دی چې قانون نه او تابان یو انسان ته ورکول کیږي چې د هغه په وسیله باندې د بیان په څیر، د ژوند په څیر، د نورو امتیازونو په څیر له هغه نه ګټه پورته کولای شي. نو په ټوله کې د بیان ازادي په حقیقت کې د خبرو ازادي ته وایي، د حق د غوښتلو لپاره د غږ پورته کولو ازادي ته بیان ازادي وایي.
ستانکزی صاحب، دغه کتابم تازه ما لاستم راغلی دی، او په دې کې چې یو څه ماته ډیر جالب وو، هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هغه تاریخچه ده، یا یعنی کومو شاهانو یا کومو پاچاهانو د بیان ازادۍ ته څومره پام کړی دی، یا څومره د هغوی په وختونو کې خنډونه وو. اول پوښتنه خو به په دې اړه وکړم چې کوم پاچاهانو یا کوم تاریخ چې تاسو ذکر کړی دی، د چا په وخت کې ډیر پام ورته شوی او د چا په وخت کې بیا خنډونه ډیر وو؟
باید ویم چې د امیر حبیب الله خان له وخت د ښاغلی کرزی تر وخته پورې او تر اوسني وخته پورې د سیاسي چلندونو په اړه باندې حقیقت کې د کتاب کې کتنه شوې ده. په دې معنی چې څه ډول سیاسي چلندونه شوي دي، سیاسي مقاماتو، سیاستوالو، حکومتونو، حاکمانو، واکمنانو د بیان له ازادي سره، ژورنالستانو سره، لیکوالانو سره، هغو خلکو سره چې د حق د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړی، څه ډول چلند کړی دی. په لومړي سر کې د امیر حبیب الله خان او امان الله خان ورپسې د حبیب الله خان کلکاني او بیا د محمد نادر خان او بیا ظاهر شاه او وروسته بیا د هغه د صدر اعظمۍ په دورو کې او همداراز د داود خان پریسه جمهوري کې او له هغې وروسته د کمیونیستي رژیمونو پیل دی. له کمیونیستي رژیمونو مخکې د بیان ازادي لپاره ښه کارونه شوي دي. په حقیقت کې د امان الله خان دوره د بیان د ازادي لپاره، د رسنیو لپاره د تاریخ یوه زرینه پاڼه بلل کېږي. سراج الاخبار هغه اخبارو چې د امیر حبیب الله خان له وخته را پیل سو، بالاخره هغو کسانو په دغه اخبار کې کار کوي چې د افغانستان د ازادۍ د ترلاسه کولو لپاره ډیر غټ رول لوبولی دی. لومړنۍ راډیو دستګاه هم په دغه وخت کې فعاله شوه. له هغې وروسته د ظاهر شاه واکمني چې تر 2005 کاله پورې دوام وکړله، هغه واکمني وه چې په حقیقت کې د بیان ازادي ډیر ډیر کارونه ورته وشول، ډیرو ته پام ونه شو، بېلابېلو صدر اعظمانو چلندونه ورسره فرق کوو. د خپله د شاه د کورنۍ صدر اعظمانو یو ډول چلند ورسره کوو چې تقریبا پام یې نه ورته ساته. بیا ورپسې چې له هغې نه وروسته تکړه صدر اعظمان راغلل لکه موسی شفیق او ځینې نور، دوی د بیان د ازادي لپاره ډیر ډیر کارونه وکړل او دا هم یو نسبتا آرام او د پرمختګ لپاره ښه دوره بلل کېږي. له هغې وروسته د کمیونیستي رژیمونو دوره وه چې په دې کې بیا د بیان ازادي که څه هم چې رسنۍ موجودې وي، هغه رسنۍ موجودې وي چې د رژیم په ملاتړ کار کوو، د رژیم پر ضد باندې د هیڅ رسنۍ فعالیت نه لیدل کېږي. که لیدل کېږي هم ډیر په مخفي شکل باندې به دوی مجلې او ورځپاڼې چاپولې او په ډیر مخفي شکل باندې دا توضیح کېدلې. ډیر خلک په همدغو شعارونو او غږونو پورته کولو باندې ډیر خلک سرکوبه شول، ډیر خلک مړه شول، ډیر بندیان شول. ورپسې د مجاهدینو دوره، په دې دوره کې په حقیقت کې د دې لپاره چې تنظیمي جګړې ډیرې زیاتې شولې نو د بیان ازادي ته هومره پام نه و شوی، خو بیا هم په یو ډول باندې د بیان ازادي موجوده وه، رسنۍ موجودې وې او داسې د کشمکش دوره په دغه وخت کې وه. ورپسې د ملا محمد عمر اخند یا د طالبانو دوره وه. په دې دوره کې هم په حقیقت کې هغه رسنۍ او چاپي مطبوعات اجازه درلوده چې یوازې د دولت لپاره کار کوو، یو راډیو د شریعت غږ راډیو، ورپسې ځینې اخبارو چې یوازې د دولت په ګټه باندې کار کوو، تلویزیون په مطلق ډول باندې په دغه دوره کې نه موجود. دا هم تقریبا داسې یو دوره بلل کېږي چې یو اړخ دی صرف دولتي اړخ لري او د بیان ازادي هم تر ډیره پورې نه مراعت کېدله. ورپسې د ښاغلي کرزي دوره وه. د امان الله خان په څیر د ښاغلي کرزي دوره هم ډیرو څېړونکو یوه زرینه دوره بللې ده. که څه هم چې دغه ازادي په وار وار ټکنۍ شوې ده، ژورنالستان سرکوب شوي دي په ځینو حالاتو،
یا حتی غلطه استفاده ورنه شوې ده.
غلطه استفاده هم په دغه وخت کې ډیر د پام وړ خبره ده چې غلطه استفاده ترې نه ډیره شوې، خو په قانون کې او د حکومت ملاتړ په دغه دوره کې د بیان ازادي نه ډیر زیات دی او دا د ښاغلي کرزي د دورې یو لاسته راوړنه ده.
خنډونو په اړه تاسې یو یادونه کړې ده، که لنډ د خنډونو په اړه مو وایئ.
د بیان ازادي په وړاندې څلور ډوله خنډونه موجود دي. قانوني خنډونه دي، تخنیکي خنډونه دي، سیاسي خنډونه دي او امنیتي خنډونه دي. په قانوني خنډونو کې البته په ټولو دورو کې قانوني خنډونو ته، قانوني محدودیتونو او امتیازونو ته دغه ته پام شوی دی په دغه کتاب کې، خو دغه وروستی فصل د خنډونو په اړه چې د ښاغلي کرزي په دورې باندې ډیر تمرکز لري، ځکه چې په دې دوره کې ډیر کار ورته شوی دی. که څه هم چې د افغان حکومت له قانوني پلوه په نړۍ کې به کېدای شي دوهم یا درېیم هېواد چې د بیان لپاره دومره غټه ازادي ورکړې ده، خو په ځینو حالاتو کې استثناءاتو منل، په ځینو حالاتو کې د قانون نه پلي کېدل او بالاخره د همدغه قانون په سر باندې سم څارنه نشتوالی، دا هغه څه دي چې قانوني خنډونه یې رامنځته کړي دي. په ځینو حالاتو کې خپله د قانون ځینې مادې دي، مثلا په څلورم ماده کې د بیان د ازادي په اړه باندې قانون کې راغلي چې هر څوک حق لري له دې پرته چې د دولتي چارواکو لخوا یې مخه ونیول شي، د قانون له حکم سره سم معلومات وغواړي، ویې لیږدي او بیان یې کړي. ځینو دغه اصل ته پام نه دی کړی، مثلا بیرته دولت څارنه نه ده پې کړې، د هر څه چې زړه شوي دي ویلي دي، دولت دې پکې ښکنځلې کړي دي، سپکې سپورې خلکو ته ویلي دي، نو دا بالاخره د قانون ماتونه شول. او ورپسې تخنیکي خنډونه دي. البته تخنیکي خنډونه ما په څو ډوله باندې ویشلي دي. نا انډولتوب دی، پروپاګنډا ده او نامسلکیتوب دی. په نا انډولتوب کې البته د بې طرفي نه ساتل دي. په اوسنیو حالاتو کې ډېر داسې بیلګې لیدل کېږي په بحثونو کې خپله
پوهېږي چې دا خبریال هم طرف واقع دی، میلمه هم په طرف واقع دی، په دغه
برخه کې خبریال ځانه ډېر اوور اکټ کوي، مثلا ډېر خپل مسؤلیت ډېر غټ بولي، څرګندونې کوي، حال دا چې دا د څرګندونو د نظر د شریکولو حق نه لري،
یا حتی چې ځان یو څارنوال غوندې ګڼي دغسې پوښتنې.
بله، ځان ته اصول لري، مرکه، دغه ټول نه مراتول بالاخره نه انډولتوب ثابتوي او دا یو تخنیکي خنډ دی چې خپله ژورنالیست پکې ګرام دی. او د دې اصلي لامل هم دا دی چې په افغانستان کې په اوسني وخت کې ډېرو ژورنالیستانو او ډېرو داسې خلک چې په رسنیو کې کار کوي هغوی ژورنالیزم نه دی لوستی. بل
بله خبره د پروپاګاندا ده، یو مسله پرسنیو کې راوزی چې هغه حقیقت هیڅ نه لري، رسنی دومره په هغه باندې فوکس کوي، دومره خبرې چې بل اخره یو ډیر غټه موضوع ته نه جوړي. مثلا د 2011 کال موضوع چې کله د بهرنیانو د وټلو موضوع و ټول خلک پریشان او حیران او
2014
هم داسې په دغه شکل باندې ډیر مثالونه هم دغسې نور هم دي. نو دغه هغه څه دي چې پروپاګاندا ده، او پروپاګاندا هغه څه دي چې مثلا له ښو خبرو نه ډیر زیاته چټکۍ باندې د خلکو ترمنځ خبرېږي.
یعنی لږ تر لږه د فیسبوک خبر ترمنځ او د وی رسنۍ نه خبرېدونکي خبر ترمنځ خو باید فرق ولري.
دا باید فرق ولري. یو خنډ هم نامسلکیتوب دی که څوک مسلکي نه وي په یوې رسنۍ کې، نو په حقیقت کې ډېرې ستونزې رامنځته کولی شي.
کېدای شي وجه به یې همدا وي چې رسنۍ ډېرې شوې او تقاضا یعنې هغه وخت کې ډېره وه، خو ژورنالیستان مسلکي کم وو، نو هر چا ته یو چانس پیدا شو. یا فرزند یوې رسنۍ مشر خپل زوی خپل وراره دوی هم راوستل هغوی ژورنالیستان کړل کنه. نو
ژورنالیست یو مسلکي شخص تعریف شوی دی، خو که اوسنیو حالاتو ته وکتل شي ځوانان مسلکي اشخاص نه دي. له 12 فارغ شوي دي راځي په یو پروګرام کې د چلونکي په صفت باندې کار کوي،
دا له دې چې کوم روزنیز ټریننګونه واخلي. بله
بله.
ستانګزی صاحب، وروستۍ پوښتنه به مې دا وي چې تاسو په خبرو کې دا خبره هم یاده کړه چې بیان ازادۍ نه کله کله ناوړه استفاده هم شوي یا سمه نه ده کارول شوي، او د دې تر څنګ مونږ تاسو دغه د وینو په ورځني ژوند کې هم چې کله مونږ په مرکو پسې ځو یا د یو چا لخوا ښه چلند نه کیږي یا فرزند ژورنالیستان وهل کیږي یا توهینیږي، دغه خبرې هم ټول شته دي. او دې ته په کدو چې ژورنالیزم یا رسنۍ چې دي څلورم ځواک بلل کیږي، نو څه فکر کوئ دغه ستونزې تاسو په نظر کوم حل لار لري او څنګه باید حل شي؟
لکه څنګه چې موږ ټول شکر مسلمانان یو، په اسلام کې د بیان د ازادي په اړه باندې ډېر ښه امتیازات ورکول شوي دي، او تر څنګ یې محدودیتونه هم وضع شوي دي. د اسلام د سپېڅلي پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه ډېر داسې حدیثونه پاتې شوي دي چې په هغې کې د بیان د ازادي په وړاندې ډېر ښه نظر ورکړل شوی دی. مثلا دوی هغه څوک چې د یو جابر سلطان په وړاندې خپل غږ پورته کوي تر ټولو برتره جهاد بلل دي. دغه خبره په ځینو حالاتو کې خلکو ته د دې اجازه ورکړل چې دغه په وړاندې غږ پورته کوي خبرې وکړي. داسې ډېر څه راغلي دي، مثلا ویلي دي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، او حق او ناحق سره مګډوي، په داسې حال کې خو بالکل حق مپټوي چې ښه پوهیږي. نو دغه اصول ته په پام، یعنی په لزګونه داسې نور احادیث او آیاتونه راغلي دي کې سمه مطالعه ترې وکړو، دغه اصول باندې ولاړو اوسو، او تر څنګ هغه وزي قوانین هم چې تر ډېره پورې له قران پاک نه دا په استناد اخیستل شوی دي. نو دغه اصول که موږ ټول ومنو، که موږ حق او ناحق سره ګډ نه کړو، چیرته به مثلا کوم خنډ سره مخ شو که موږ خپل ژورنالیستان اوسو؟
او د جابر په وړاندې چې خبره وشیم خو مشکل حلیږي.
بالکل. خو په دغسې حالاتو کې که غواړي چې مثلا د جابر سلطان په وړاندې خپل غږ پورته کړي، د ژورنالیست ته پکار ده چې له هغه نه ملاتړ وشي. نه کېږي چې مثلا خپل ځان په خطر کې واچوي او داسې یوه خبره وکړي. لکه څنګه چې په افغانستان کې په وار وار دا مثالونه کتل شوي دي که چا د یو جهادي مشر او یو بل مشر په وړاندې کوم رپورټ خپور کړي، هغه تر مرګه پورې وهلی ډبولی دی. نو هغه څه دي چې دا ستونزې رامنځته کړي. البته د ژورنالیست امنیت نه دی خوندي.
ډېره مننه.
کور ده.
دور اغلی بیار غسان دی سموجو نوهی بیا دی خد